افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنگټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یو تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلور دویان محمد حنیف رضایی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون 50 وسلوال طالبان ووژل شول. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای هم له منځه وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دې کسانو پر یوې حکومتي ودانۍ د حملې پلان درلود.
د ملي امنیت منصوبینو جلال آباد ښار او شینوار ولسوالیو مربوطاتو کې د دوه پاکستانیو په ګډون هغه درې ځرمرکې بریدګر نیولي چې غوښتل یې پر یوه حکومتي اداره ډله ییز برید وکړي.
ښاغلی خوګڼي ونه ویل چې دا کسان د کومې ډلې وو او پر کومې ادارې د حملې پلان یې درلود، خو هغه یادونه وکړه چې له دې کسانو څخه له چاودېدونکو موادو ډک دوه واسکټونه، د ماین کپسولونه، یو کمپیوټر او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل له پاکستان او ایران څخه له 40 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیره افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ټولو نږدې 22,000 کډوالو څخه چې د روان جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته راستانه شوي، نږدې 21,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستان راغلي افغانان دي. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمېر د ایران په پرتله زیات و. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو یو مهم علت ګڼل کیږي. خبرونه لازم دی رډو اوري. په ایران کې کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجه او وهلو ټکولو حال ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و، د لا زیات شکنجه له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي محمد اسماعیل بخشي او سپیده قولیان درې ورځې مخکې په اهواز ښار کې ظاهرا له دې کبله چې په 2013 میلادي کال کې د توقیف پر مهال د خپل شکنجه او وهلو ټکولو کیسې کړې وې یو ځل بیا نیول شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو مسؤول فیلیپ روټر وایي دا دوه کسان د دې لپاره نیول شوي دي چې غږ یې غلی شي او له هغې ویرونکي چلند څخه چې په زندان کې ورسره شوی دی نورو ته څه ونه وایي. ښاغلی روټر د ایران له حکومته غوښتي دي چې ښاغلی بخشي او میرمن قلیان سمدستي خوشي کړي، د دوی د شکنجې ادعا په بې پرې ډول وڅېړي او مسؤولانې عدالت ته راکاږي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یو تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. امریکا او ناتو وایي روسي د ام 2099 په نوم د دې نوې توغندې په جوړولو سره د آی این اف په نوم له هغه تړون څخه سرغړونه کړې چې د اټومي سرکو لرونکو منځني واټن ویشتونکو توغندیو پر جوړولو محدودیت لګوي. د روسیې دفاع وزارت وایي په هغه غونډه کې چې موسکو ته نږدې د دې توغندیو په اړه د توضیحاتو لپاره جوړه شوې وه، د امریکا او د ناتو د نورو مهمو غړو استازو ګډون نه و کړی. د ناتو یو جګپوړي مقام ویلیم البرګ د روسي چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وویل موسکو صادقانه عمل نه کوي. ښاغلي البرګ پر روسیې غږ وکړ چې دا نوی جوړ شوي توغندي له منځه یوسي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې د طلایي پاسپورټ په نوم د بلغاریا پر پلان انتقاد وکړ، د دې هیواد حکومت د یوه روسي میلیونر بلغاریایي تابعیت فسخ کړ. د بلغاریا د عدلي وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سرګي ادونیف بلغاریایي تابعیت په امریکا کې د درغلۍ په یوه قضیه کې د نوموړي د 40 کاله مخکې محکومیت له وجې سلب کړ. د بلغاریا حکومت وړمه ورځ اعلان وکړ چې شتمنو بهرنیانو ته په بلغاریا کې د پانګونو په بدل کې د دې هیواد تابعیت د پیرودلو پروګرام بندوي. بلغاریا له 2008 کال راهیسې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او هغه کسان چې بلغاریایي تابعیت ولري د دې ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي، خو دا هیواد په عین حال کې له ویزې په آزاد تړون شنګن کې د غړیتوب هڅه هم کوي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کې دا ځین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رډو په ویپنه کېشته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
At the same time, the commitment of the United States to stay and then support the national institutions until there is peace in the country.
په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
د افغانستان حکومت باید خپل د آینده نسل چې هغه تقریبا سبا به زموږ په ځایو ناستې حکومت پسې لوی د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم سات لویان کړي او معیوبه ځوانان جامع ته وړاندې نه کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون په موسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو کې مو د ځورونې او شکنجې مسله څېړلې ده.
د افغانستان د اجراءاتو جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
او د ژوند رنګونو کې پر مسافرۍ غږېدلی وو.
مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده، خو مې لیدل چې خره باندې مکته کېښوده، ښه بلستنه مې پې واچوله، پخوا خو وطن کې موټر نه و، وروسته ټکونه به په خلوت لو راتلو.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې 8:09 دقیقې کېدونکې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده، او دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. عبدالله له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان او نور هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوي په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا هم دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د دیره ځواکونو نیمایي وباسي. خو ښاغلي عبدالله چې له ولسمشر اشرف غني سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایي رئیس وویل دی لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اورېدلي دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی. خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده، نو دا اعلان هم له پامه نه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه یې نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate.
ستونزه دا ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه په ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لزګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط و وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې، او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هم مهاله د جګړو د تورېدو مسله څېړو. جنګ او سوله څرنګه یو ځای مخته تللی شي؟ ازادي رادیو اوري. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پایله له پاکستان او ایران څخه له 20 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیر افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ایران نه په څه کم یوه میاشت کې نږدې 1000 او له پاکستان هم 950 کسان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. خو له بل لوري له افغانستانه تر اوسه پورې بهرنیو هیوادونو ته له غیر قانوني لارو او له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر لا نه دی پای ته رسېدلی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او په دې هیواد کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په غیر قانوني کډوالۍ اندېښنه څرګندوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې روانه اونۍ سل کسان چې لا یې هویت نه دی معلوم د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هم وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غیر منظمې کډوالۍ ختمېدو لپاره کار کوي تر څو کډوالۍ قانوني شي. یوسف خان زادرانی راپور اوروي.
په داس حال کې چې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو لخوا خپرې شوې شمېرې د تیرو کلونو په پرتله کمښت ښیي، خو له دې سره هم د کډوالو اړوندې ادارې په ساړه ژمي کې د کډوالو وضعیت او تګ راتګ اندېښمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم غیر قانوني کډوالۍ جدي ستونزې له ځانه سره لري.
در مرزها مردم هلاک میشن، یخ میزنن.
دی وی غیر قانونی کډوالی ډیره زیات خطرناک ده. دی په پولو کې وجل کیږي، د سړې هوا له کبله مري، د ځینو هیوادونو د پولیسو لخوا د وشتلو خطر وي. او په همدې ډول دوه ورځې وړاندې د مدیترانی بحیره کې سل کسان له منځه ولاړل، او زه هیله کوم چې هیوادوال به مو له دې لارې ډډه وکړي.
مهاجرت غیر قانونی انجام نه ده.
ښاغلی بلخی وایي د کډوالو هویت لا هم نه دی مشخص چې دوه ورځې وړاندې د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي دي. له دې سره تازه په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوږنوونکي تصویرونه خپاره شوي چې د ځینو مړو کډوالو ډیر بد وضعیت ښکاره کوي. په دغه تصویرونو کې چې ښکاري یوه کورنۍ به وي، ښځې او ماشومان هم دي، او ویل کېږي د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې چې ډیرو افغانانو پرې خواخوږی ښودلی، دا نه ده مشخصه شوي چې دوی د کوم ځای دي او چرته امر شوی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ نړیوال سازمان هم په دې اړه بې خبري کوي، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM غیر قانوني کډوالۍ له خطرونو ډکه بولي. وای دوی له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې قانوني کډوالۍ ته زمینه برابرې کړي. د دغه سازمان د اماړي کوم رسیال محمد ادیس پردیس ازادي راډیو ته وویل
له غیر قانوني لارو مهاجرت تبن چې ګڼ خطرات له ځان سره لري، نو مونږه له نورو دولتونو حکومتونو سره په ګډه په دې کار کوو ترڅو د مهاجرت له غیر قانوني لارو نه بلکې له قانوني لارو ورته زمينه برابره شي، ترڅو په دې برخه کې چې کوم احتمالي خطرات موجود دي د هغه کچه راکم شي.
نه امني، بیوزلي او ټولنیز ستونزې د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ اصلي عوامل بلل کېږي.
ازادي راډیو او ری په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس تحقیق دی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به واک شو.
یو اس ای ټوډی ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ له افغانستانه به نیمای امریکایي سرتیری وباسي، د امریکا د ملي امنیت اداره شوک سوه. مقاله لیکي ټرمپ پوهیږي چې د افغانستان جګړه په نظامی توګه نسی ګټل کېدای، خو بیا هم دی پریکړه نسی کولای. د مقاله په وینا پوځي چارواکي پر ټرمپ فشار راوړي چې د دوی د قربانیانو په بدل کې باید یو څه لاسته راوړنوي، خو مقاله وایي ټرمپ په دې اندېښمن دی چې د ولسمشری پر مهال د امریکایي ځواکونو د استول په نتیجه کې د کابل حکومت ناکام نسی، ځکه دی به مقصر وګڼل سي. خو مقاله لیکي چې د افغانستان جګړې ته دومره ډیر کلونه دوام ورکول یو لوی تیروتنه ده. مقاله لیکي د افغانستان د جګړې یوازینی حل دا دی چې په کابل کې حکومت پیاوړی او پر خپل پښو ولاړ وي. مقاله لیکي که څه هم افغانستان یو بیوزله هیواد دی، جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره عادي افغانان او امریکایان دواړه لیواله دي. مقاله اشاره کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ګڼو هیوادونو سره لیدنې کتنې کړې چې هغوی له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مقاله همداراز لیکي هغوی چې په 2014 کال کې د امریکایي سرتیرو تر وتل کېدو وروسته د بحران وړاندوینه کوله ناسم ثابت شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روان کال پر مهال د دوهم امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. مقاله لیکي چې د سې شنبې په ورځ یو امریکایي نظامي د جګړې پر مهال وژل سو، او دا دوهم امریکایي نظامي دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. مقاله زیاتوي دا څرګنده نه ده دغه امریکایي نظامي په کوم ځای کې وژل سوی دی. تر دې مخکې یو بل امریکایي نظامي کامرون میډوک د تیرې پنجشنبې په ورځ په جرمني کې مړ سو. دی د افغانستان په بادغیس ولایت کې د جون میاشتې په 14 نیټه ټپي سوی و. نیویورک ټایمز لیکلی په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د استخباراتو پر یوه مرکز په حمله کې ګڼ شمیر افغانان وژل سول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبري جریان لري. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي نظامیان ځای پر ځای دي. تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د دغه هیواد پوځ ته امر وکړ چې په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه د 5,000 امریکایي سرتیرو وتلو ته پلان پیل کړي، خو دا پلان تر اوسه د امریکا د حکومت لخوا په رسمي توګه نه دی تایید سوی. دا اقدام تر اوسه نه دی سوی او پوځي چارواکو تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي نظامیان پاتې کیږي. مقاله اشاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیرو وژل شول، چې دا شمیر په 2014 سم کال کې یو لستنه و.
په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، د ماشومانو لپاره د ګوزند د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کېږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، د افغانستان د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې له 5 میلیونو زیات 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. پولیو هم یوه ناعلاجه ناروغي ده. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو پر ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزند په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور دی نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند د روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسي ومني، او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 30 سلنه ماشومان پاتېدل ډېر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخشه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډېره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلق باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلق باید خپل ولس غم خوروسی، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب از مش په ځایو ناشتي حکومت وسلی د غم خوري هغه په سالم سات لویان کی او مایوب ځوانان جامعه ته وړاندې نکي. دوی باید خپل کشنان اتا چې زور رسېدای په پیسو یې واکسینه والی، او دا کار د دوی وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای که یې هم تریا ده، خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورټ د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دی. نړیوال صحي سازمان او د یونیسف ادارې په زیاته کې د بل ګیټ په فنډ باندې، د ګاوی په فنډ باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږي ټول لوجستیکي چارې د هغو دخوا تمویلیږي، تنظیمیږي، سپلای کیږي، چې هیڅ نوع مشکل په هغه شانو کې کمښت د سپلای او د لوجستیکي مسایلو دخوا نه دی راغلی. ټول شان آماده دي. مونتا ډیر مسولیت اوس موږ د ولس دی، موږ د خلکو دی، موږ د دولت دی، موږ د دولت مخالفینو دی.
حازم وویل سره له دې چې د وسلوالو په سیمو کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی شری خو بیا هم نه پوهیږي چې د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولی طالبان نه مني. د پولیو واکسین پر رضاکارانه ډول ویشل کیږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه. خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولای سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثره خلک هغه شیانو ته چې په زور بغاړه نه نږدي. شغل ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالې نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي، او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي هغه عمر کار پر مختګ کوي. زه وایم کوم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیقېږي، خرڅېږي. هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي، هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمن وي، مګر چې عملاً عملي سي او بېکفایته نه وي.
په هلمند کې د پولیو په ضد هلی ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي. یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې 4 پیښې ثبت شوي دي چې 3 په نوزاد او یوه په نادعلي ولسوالۍ کې ده.
دغه ورځ د هلمند په څنګ لوري د اروزګان په ولایت کې هم دغه واکسین په پام کې نیول شوی دی. خو په اروزګان کې هم د پولیو د واکسین په وړاندې خنډونه دي. د اروزګان اوسیدونکي پر طالبانو غږ کوي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. په اروزګان کې تیر 2013 میلادي کال د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د روسیا او ترکیه ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په موسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکاري په اړه خبرې وکړې. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریه پر کړکېچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي و په دې سیمه کې چې مسکو او انقرې د کړکېچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه، وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لاله مخکې خبرې کړې چې دواړه هیوادونه به یې په ادلب ښار کې کوي او زیاته یې کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي، خو هغه د دې اقداماتو جزئیات روښانه نه کړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله. غواړم دا خبره در یاده کړم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته. نه د سوریې مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پریکړه د امنیت شورا کړې ده. خغلی پوتین همداراز وویل د منلې ده چې د سوریې پر کړکېچ د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یوه سرمشریزه راوبولي، خو د دې غونډې نیټه یې ونه ښوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریې د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچي، انقره او تهران کې دوام وکړ د ټولې نړۍ په ګټه وي. زه باوري یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په تیره دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د ده طرحه رد کړه.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والا دی سربی اسیدن کا اشرف علی احمد بانے گا کم چیز پاکستان سفارتی غرط رشپت روان دی دری زرا پینزے زرا پی اخصال کی گی حتا در بزتی روانی دی دیر سخت بزتی بایدہ دا زروا کی گی دی پینزے پینزے زرا پی اخلی او کشیلہ کی گی کرا دی دی سفارت بلجت انتقال کی لا باری رکھا خبری و سلام.
السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن د پایې د څلرویشتم ګار امنیتي کس یم. زه عطاالله نومیږم. دا 18 میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن لخوا څخه موږ تنخواه نه ده راکول شوې. نو لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري او که نه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپله غور وکړي. والسلام عطاالله د هلمند ولایت.
السلام علیکم. د بغان ولایت د ګزاو د مهالي څخه ملم الله خبر کوم چې د ادمن مکتب ډېر خارزار دی. د مدر په معلومان کړنې معلومان خپل په سبق وویل نه درس نه شي نه راځي ورته وایي نه انګلیسي ورته وایي و دا خپل زکی نو خپل به څنګه درس یې موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده. دا خبر محترمینو دا چا ته ورسېد موږ هم وخورې اشرف غني صاحب یا عبدالله صاحب یا بل چا ته چې وزیر معارف صاحب ته ورسوي چې هغه ولایت کې رئیس ته ورسوي زموږ مدر شایسته مدر راواستي چې د معلمین په خپلو کارو پیسې ته ونه ګوري د خلکو بلکان و زحمت و بودی شی ورد بکیم و دقم خبر رو دادیر رفت دیر منو نکو تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغان بي سمات سواتلس شمیر لارې مهم ډیر پیغامونه راستولې دي. عبدالحلیم لمیوند لیکي موږ هیله منو چې دا وار د قطر خبري نتیجه ورکړي. ګل احمد لکندهار څخه بیا لیکلي دي چې ټول افغانان سوله غواړي باید اول اوربند وشي بیا سوله. له طالبانو نه مهم هیله ده چې سوله وکړي. کورمودان پیغامونه راستوي موږ هم هرومرو لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې د خبرونو لنډیز. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد ښار او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیر افغانان دي. په ایران کې د کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال یې ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و د لا زیاتې شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل کړې ده. روسي چارواکو د خپلې هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروز توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یو تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رډیو ټکی اورګ یا ازادي رډیو ټکی کام. نور راپورونه نه لرو خو د ازادي رډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی. د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت دی په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمي روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نه لري. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي او یا امر درېمګړې ته ورکوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی په خپله بل فعل چوپتیا یې سکوت او د درېم ګړې کس په واسطه باندې یو مزنون وهل ډبول او ده ته ځوران ورکړه دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وکړي چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو ژوند د هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسي د نسبت د نورو اساسي قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د راحت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته ده خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړي د زورونې په رابطه کې چې زورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري، نو دغه ملی او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، د هغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وختي کې چې پزمنګه خو پیغمبر سن په دې د حیوان پر رابطه وای چې یعنی پس چاړه او یاغه وسایل د جارحه او یا د مرگ اسباب د یو حیوان مخې ته مکې د تاسو ممنوعیت راغله، نو انسان خو په طریقې اولا باندې د غت زورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تاسو په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافقوي، هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به ور څوک به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیا هم چی سخت خواری ده.
نن مو د مسافرۍ په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
دومره په بخت بزنم یما مسافر جو بوڑه او یار می بیانا تراشنا او مسافر
تاسی چنگا آیا کلا مسافر کرده؟ لسفر او مسافرت سخمو چز دکلی دی؟
د ډیر تاریخي آباداتو سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد کولم لنګدې مې ولیدل
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه په سر باندې نیسي
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي
نن په همدې حکله خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخواني رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کیدل درته وړاندې کوو دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړپړې تخو نتر بازار
قدر من اوردونکو سفر یا لخپل اصلي ټاټوبیس خلری کې دل ادم څنګه ویلې بیا تر دې دم دوت دی څوک د نستای او یار لغمه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینې جلا کړي او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریږدي پردیس شي مسافرۍ که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خوږه غېږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوی خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مور څه چې سفر ته دی لیږنه تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و
په مینتابه مې ښځه کړې وه د یو ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې یوه سانچي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غور راتلم انۍ مې مړه وه د پلار ادې مې مړه وه نیکه مړ و ډېر خلک دوستان مړه شوي و مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده خوب مې لیده چې خره باندې مکته کېښوده خره بلستنم پرې واچوله پخوا خو وطن کې موټر نه و پښته ته کوره به په خلوت لور راتلو کوروالا مې شاته سپاره وه اولادونه نه و زه مخکې سپورومه بیا کره دلته خرې تورو خولندسه په خوب کې وخت چې راځي سمه چټي مردار کمپاله را سره پرته او په بل وطن کې مسافرې کومه نه خلاو او نه ماشقه وایي چې هم نه دلته دې ګلان نه لاونه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دی دسترخوان په ارمان دو نو لري چې تاسو مسافرې ناقص ژوند
مسافر نه د زړګي
مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یوه ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول وو، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفر نه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره البته بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیلا بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه چول، د قران شریف لاندې درې ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو او بسم الله وای، بیا دغه وروسته آیت الکرسی درې ځله وای، خپل کور باندې کوف کو، کچېر کور ته نه پات کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشي، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا وروجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې خپل د یو ځان او فرزند د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وي، او کور ځان او فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې پولیس سیاسی هم د ځان سره دی.
خلک سفر کوي، وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږې او ترخې ټولې خبرې هېرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هند کوش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپم راتلونکی ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست، پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه، د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره عبرت یو پانه پاتې کی
یو څوک چې نوې سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه ولی نو لاره ورته خلاصیږي
یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
دیوالوں